السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستنګ زایم د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې اورئ افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی د جمهوریت او دښمن کتار معلوم دی هغوی چې جمهوریت صف کې نه درېږي نور په دولت کې ځای نه لري په جلال آباد کې د هغو اتو کسانو مړي خاورو ته وسپارل شول چې بېګا پې وسلوال برید کې وژل شوي وو
زما نوم اسدالله دی شهیدان مورونه دي پنځه مورونه دي درې مور ارګان دي موږ چا سره نه بدي لرو
له افغان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه لرو چې په سولې غږېدلی
کله ما پوښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او که سوله انتخابوي نو زه به د خپلو هېوادوالو په خاطر خپل د ګډوړون هنر قربان کړم
ګلشان به دې څرګند شي هو
په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله د مړو شمیر له 3 میلیونه کسانو واوښت تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې اسدالله لودین وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر وایي د طالبانو جګړه اوس دینی مشروعیت نه لري د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سولې پر ګړندیتوب خبرې کړې او د بلاروس مشر ویلي د امریکا په ملاتړ د ترور د یوې هڅې هدف و بشپړ خبرونه افغان ولسمشر وایي که طالبان د ملي حاکمیت ډیموکراسۍ جمهوریت سوکالۍ او آزاد افغانستان په چوکاټ کې سوله کوي دروازې پر مخ خلاصې دي محمد اشرف غنی د نن سهار شپږ نیمو بجو غونډه کې وویل طالبان د جګړې د دوام لپاره نور هیڅ ډول دینی توجیه نه لري نوموړي وویل هغو کسانو ته په دولت کې ځای نشته چې د جمهوریت له لیکې سره نه یو ځای کیږي طالبانو تر اوسه د ولسمشر د دغو خبرو په اړه تبصره نه ده کړې دغه ډلې له دې وړاندې څو ځله د جمهوریت پر ځای د سوچه اسلامي نظام د جوړولو خبره کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره یې د سولې بهیر پر ګړندیتوب خبرې کړې دي ښاغلي قریشي نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل هیله من دی چې په استانبول کنفرانس کې له ښاغلي اتمر سره وګوري او بیا یې اسلام آباد کې د لیدو کوربتوب وکړي د قریشی په خبره دای او خاغری اتمر بل استانبول کنفرانس وروسته په پاکستان کې له همدې کنفرانس وروسته لارو چارو په اړه خبري وکړي ټاکل شوی د استانبول کنفرانس د همدې اپریل میاشتې په 23مه پیل شي افغان دولت وایي د ګډون کوونکو لستې ورته بشپړ کړی خو طالبانو لا په زغرده کنفرانس کې د ګډون یا نه ګډون خبره نه ده کړې طالبانو دومره ویلي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي داسې کنفرانس کې ګډون نه کوي چې د دې هیواد په اړه پریکړه پکې کیږي د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر خوست کې هم درمل پلورونکو کاري اعتصاب کړی چې خلکو ته یې ستونزې پیدا کړي دوی د دولت د هغې پریکړې په وړاندې اعتراض کړی چې غواړي د درملو واردات په 5 شرکتونو پورې منحصر کړي د خوست د درملتونونو د ټولنې مرستیال سلطان افغان ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل اعتصاب د تېرې پنجشنبې ورځې څخه شروع کړی دی او تر هغې پورې به زموږ اعتصاب جریان لري تر څو چې زموږ هغه حاکه حقوق ته رسرسی نه وي شوی او موږ په خوست کې تقریبا 423 دوخانې او شرکتونه نمایندګۍ لرو چې دا ټول په مطلق ډول باندې هیڅ یوه دوخانه هم نه ده خلاصه شوې
د افغانستان دولت ویلي غواړي د درملو واردات په 5 شرکتونو منحصر کړي او دغه شرکتونه به یې بیا په زنځیري ډول په درملتونونو ویشي له دې وړاندې په کابل هرات او ګڼو نورو ولایتونو کې د درملو کاروباریانو ورته اعتراضونه کړي دي د جرمني د دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغې هیواد کې له ډیره جرمني پوځیانو سره مرسته کړې او دا مهال ژوند په خطر کې دی ومني نوموړی د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ته وویل چې په حکومت کې دننه د یوې اسانه او چټکې حل لارې لپاره کار روان دی میرمن کارنبایر زیاته کړه کله چې جرمني ځواکونه له افغانستان څخه وځي دا د جرمني مسؤلیت دی چې له دوی سره همکار افغانان په ناخوندي ډول پرېنږدي په افغانستان کې له ډېره زرو جرمني سرتیرو سره شاوخوا 300 افغانان کار کوي د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ادعا کړی چې دای د امریکا په ملاتړ د ترور د یوې طرحې هدف و. لوکاشینکو پرون په دې اړه د خبرو پر مهال ډیر جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې دای او ماشومان یې د دې ترور هدف و. امریکایي چارواکو هم سملاسي په دې تړاو څه نه دي ویلي. د بلاروس د اصلي امنیتي ادارې کې جی بی مشر تیر اوړي کې د یوې آنلاین غونډې پر مهال چې د دغه هیواد له کارپوهانو او قانون حاکمیت له چارواکو سره یې درلوده د دې طرحې یادونه کړې ده. د روسیې د کورنی امنیت ادارې ویلي وروستیو ورځو کې یې مسکو کې دوه تنه بلاروسیان توقیف کړي چې د ترور همدې طرحه کې په لاس لرلو تورن دي. لوکاشینکا چې له شاوخوا درې لسیزو راهیسې پر بلاروس واکمن دی، له دې وړاندې هم داسې ادعاوې کړي چې لویدیځ هیوادونه یې د پرځولو په هڅه کې دي. چک جمهوریت له خپلې خاورې د اتلسو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان وکړ. دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې د چک جمهوریت چارواکو روسان په جاسوسۍ او په 2014 کال کې د پلازمېنې پراګ جنوب ختیځ ته په زیلین ښار کې د مهماتو په یوې زیرمه کې په 14 کې په لاس لرلو تورن کړي. روسیې په یادې پېښې کې لاس لرل رد کړي دي. په هغې 14 کې دوه تنه ووژل شول. د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر یان هاما چک چې د دې هیواد د بهرنیو چارو سرپرستی هم کوي، پرون په پراګ کې یوې خبري غونډې ته وویل:
د چک د بهرنیو چارو وزیر په توګه ما پریکړه وکړه چې په پراګ کې د روسیې د سفارت ټول هغه کارکوونکي وباسم چې زموږ د استخباراتي ادارې لخوا په ښکاره د روسیې د استخباراتي ادارې افسران پیژندل شوي دي. د روسیې د سفارت ټول 13 غړي دي په 48 ساعتونو کې له چک جمهوریت څخه ووځي.
مسکو د خپلو ډیپلوماتانو د ایستلو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لمړی مطلب ته لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه یو شمېر په میډالونو باندې وستایل او هغه همداراز د سولې په ارتباط هم ځینې څرګندونې وکړې. له هغې ډلې ښاغلي غنی وویل چې د جمهوریت او دښمن کتار معلوم دی او هغوی چې د جمهوریت صف کې نه درېږي نور په دولت کې هم ځای نه لري. ښاغلي غنی پر پاکستان هم غږ وکړ چې له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي. په دې اړه به وروسته بشپړ راپور خپور کړو، خو د ښاغلي غنی د خبرو یوه لنډه برخه واورئ.
تاسو خو په موږ باندې تور لګوو چې بایمري قواو باندې درېدلې نه ستاسو له پاکستان نه ووځي. دا ګټه دا میدان که هلته پټېږي خو دا څرقم تعلقات دي او پاکستان ته واضح وای انتخاب وکړه. دغه د وخت د انتخاب ده که غواړې د دې خاورې دښمني واخلې انتخاب وکړه، که غواړې د خاورې سره دوستي وکړې او په سلها کالو کې دوست پاتې سو دغه یې وخت ده.
اوس هم د ښاغلي غنی د نننیو څرګندونو او د سولې په ارتباط وروستیو جزئیاتو په اړه دغه راپور ته غوښ شي.
جمهور رئیس غنی وایي له دې وروسته هغوی ته په دولت کې ځای نشته چې د جمهوریت په کتار کې نه درېږي. ښاغلي غنی نن سهار د ملي پولیسو او ملي امنیت 14 منصبینو ته د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې ویلي د جمهوریت او دښمن کتارونه معلوم دي. جمهور رئیس غنی پر پاکستان هم غږ کړی چې له افغانستان سره له دښمنۍ او دوستۍ یو وټاکي، خو دا خبرداری هم ورکړی چې په افغانستان کې د ناارامۍ په دوام به پاکستان هم آرام پاتې نشي. د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د طالبانو لخوا د روانې جګړې دینی مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راوستی. وایي که طالبان د ملي حاکمیت، جمهوریت، ولسواکۍ او خپلواک افغانستان په چوکاټ کې سوله کوي، د دوی غېږ ورته پرانستي. خو له دې پرته بل هر انتخاب د جګړې د دوام لپاره د دې ډلې یو پلمه ده. جمهور رئیس غنی له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتو پریکړه سولې ته د رسیدو په برخه کې یو تاریخي فرصت بللی. د جمهوری ریاست د وایان مرستیاله فاطمه مورچل:
معاصر تاریخ کې په لومړي ځل د افغانستان لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر شوی. موږ له دوو کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی لرو او د هغوی د وتلو لپاره مو هر اړخیز کان برابر کړی.
جمهور رئیس غنی داسې مهال د جمهوریت او ملي حاکمیت په چوکاټ کې د سولې خبرو دوام غواړي چې په دوحه کې د تیرو دوو اونیو راهیسې د افغان مرکزي او طالب پلاویو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د افغان حکومت د مرکچی پلاوی غړی حافظ منصور وایي که څه هم طالبانو له دې خبرو سره پریکون نه دی اعلان کړی خو مذاکراتو ته نه حاضریږي.
په صورت عملی فعلا
په عملي ډول خبرې نه دي روانې، کېدای شي له سره پیل شي، ولې اوس مهال له تیرو دوو اونیو راهیسې په دوحه کې هیڅ ډول خبرې نه دي شوي.
طالبان بیا په دې اړه څه نه وایي. ښکار دې ډلې په افغانستان کې لمې تر سپټمبر میاشتې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو پریکړې په ځواب کې دوحه کې د سولې خبرې درولې او د استانبول غونډه یې هم تحریم کړې. د دې ډلې ویاندویانو نن بیا ازادي راډیو سره خبرو کې په دې غونډه کې د نه ګډون په اړه په خپله پخوانۍ پریکړه ټینګار وکړ، خو د ملي مصالحې عالي شورا بیا د استانبول په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو د نوملړ له بشپړېدو خبر ورکوي. د دې شورا د نن یوه سرچینه وایي په کانفرانس کې د ګډون کوونکو کسانو په اړه هر اړخیزې مشورې شوي او ژر به یې نومونه اعلان شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایان فریدون خوزونه هم ازادي رادیو ته وویل د استانبول د غونډې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې مسوده ورسته شوی او ژر به د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ غونډې ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره پر ټلیفون د استانبول د غونډې په اړه خبرې کړي. ښاغلی قریشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی په افغانستان کې سولې ته د چټک رسیدو لپاره د استانبول له غونډې ملاتړ کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له افغان سندرغاړي شفیق مرید سره غږېدل یو، له هغه مو د استانبول د کانفرانس په ارتباط چې د یو هنرمند په توګه دی څه توقع ترې لري پوښتنې کړې دي. ښه ده چې دغې مرکې ته تاسو راوبولم.
زه چې دې نړۍ ته راغلی یم سترګې مې خلاصې کړي او ځان مې پیژندلی، نو ما په دې هېواد کې سوله نه دی لیدلی. زه تل د جګړو د بدبختیو د ناامنیو ناخوالیو شاهد پاتې شوی یم. زموږ ټول هېوادوال زما په شمول د سولې ډېر تږي دي، ډېر وږي دي. داسې ډېرې غونډې پخوا هم تېرې شوي دي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. نو زه او زما هېوادوال دې ته هیله من یو، دعا به کوو چې له خیر سره دا غونډه مثبته نتیجه ورکړي او زموږ هېواد ته سوله راشي.
ښاغلی مرید، هنر ته سوله څومره ضرورت ده؟ آیا ورتاړه ده؟
د موسیقي هنر تل د سولې، ورورولۍ او د یووالي په برخه کې مثبت ګام رولولی ده. او که په هېواد کې سوله نه وي نو زموږ هنر وده هم نشي کولی، او که په هېواد کې سوله وي مونږ به ښې اکاډمیانې د موسیقي ولرو، ښه مکتبونه به ولرو، زموږ موسیقي به وده وکړي او حتی مونږ کولی شو چې له نورو هېوادونو سره سیالي وکړو.
ډېری افغان سندرغاړي په دې ویره کې دي که طالبان بیا راشي د دوی هنر به اغېزمن او لاسته راوړنې به یې هېڅ شي. تاسو په څه نظر یاست؟
نو زما نظر دا دی چې کله ما پوښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او که سوله انتخابوي، نو زه به د خپلو هېوادوالو په خاطر او د هغوی د خوښیو په خاطر او د هغوی په خاطر به زه د خپل د ګډ وړون هنر قربان کړم. ځکه چې مخکې ما هم ویل چې افغانان ډېر زیات د سولې تږي دي، او زه به ځان ډېر طالبمن وبولم چې زما هېوادوال د دور کورنۍ ماشومان د یو سولې او امن فضا کې ژوند وکړي. ژوندی دې وي افغانستان زما یوه سندره ده، د بلال خوږه ازانه، د ملالې قربانه، زما مینې زما ځانه، ښایسته افغانستان. دا د ټولو هېوادوالو ته ډالۍ وي، ټولو هېوادوالو ته ښه ژوند، خوشحاله ژوند له صحت سره غواړم.
خکله شان بده سرګنشي، هو خکله شان بده سرګنشي، په خندا بده تجونشي، دا ټوټه ټوټه قومونه د بیا سره پیونشي، د بلتون د تره تمشي، لوی ملت چې لوی افغان، زما مینې زما ځان خایست افغانستان، د بلال خوگ آزانا، د ملال یا قربانا.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تیره شپه نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې د یوې کورنۍ اته غړي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دغه پیښه د ماخوستن د لمانځه پر مهال په جومات کې شوې. کومه چې چارواکي د لامل د ځمکې پر سر خپل منځي ستونزه بولي، خو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان بیا له هیچا سره د ستونزې د نه لرلو خبره کوي. د پیښې عاملان نه دي نیول شوي، خو د ځایي چارواکو په خبره په اړه پلټنې روانې دي. نور حال په دغه راپور کې.
اسدالله د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند د سراج علي خان سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي تېره شپه د ماسخوتن د لمانځه پر مهال نامعلومو وسلوالو د دوی پر جومات برید وکړ او د ده پنځه ورونه او درې وریرونه یې ور ووژل او د کورنۍ دوه نور غړي ټپیان شول. اسدالله وایي ورونه یې له ده کشران په عمر ځوانان او ټول ډریوران وو چې له پنځه دېرشو تر پنځه څلوېښت کال عمرونه یې وو او ودونه یې کړي وو. نوموړی زیاتوي هر روژه کې د تراویحو پر مهال د قرآن کریم ختم کوي او د همدې لپاره یې له کور سره نږدې خپل شخصي جومات جوړ کړی، کوم چې لمونځ کوونکي نن د خاورو لاندې شول. اسدالله وایي دوی له هیچ چا سره ستونزه نه لرله او په دې هم نه پوهیږي چې دغه برید د چا له لوري او د کوم هدف لپاره وشو.
زما نوم اسدالله دی، اسدالله زوی ما. شهیدان مورونه دي، پنځه مورونه دي، درې مور ارګان دي. موږ چا سره نه بدیل لرو، نه چا سره څه مشکل لرو. ټول د لاین ډرایوران ټول کاروباري هلکانو او سبای وختي تلو او ماښام راتلو. چا سره مشکل نه لرو او په چا ادام نه لرو. خدای باندې مسپارلای اور نستو دوا پاتې شو.
قاری شاه سعید د هغه جماعت ملا دی چې تیره شپه پرې وسلوالو برید وکړ. دی وایي په وژل شوو مقتدیانو کې یو تن شاګرد هم وو، کوم چې له روژې وروسته یې ورته د دستار تړل په پام کې وو. د قاری شاه سعید په وینا د ماخوستن د لمانځه په وروستي رکات کې وو چې ناڅاپه ډزې شوې او کله چې په ځان را پوه شول نو شاته یې اته جسدونه پراته وو.
کله چې موږ تراوی ودرېدو اته بجې ټایم کې موږ تراوته ودرېدو، تقریبا شل رګاته تراوی موږ پوره کړ. ویتر واجب ته چې ودرېدو دوه رګاته تراوی چې وشو، آخري رګات کې صورت په ختمېدو چې ناسابي ضربه وشو موږ باندې. ضربه چې وشو نور موږ نه د شاته کسان آواز واورېده، نه د لټ آواز، نور په ځان باندې موږ پوه شوی نه یو. کوم وخت چې زه په هوش کې راغوم او شاته مې وکتل چې شهیدان پراته دي، دو کسان زخمیان دي، درې کسان دو کسان نور هم صحیح سلامت، الله تعالی دغه ظلم ناغي ژغورل.
د قاری شاه سعید په خبره د برید پر مهال د سره ټول ټال یولس کسان په مسجد کې حاضر وو چې دا ټول د یوې کورنۍ غړي وو، خو تر اوسه نه ده معلومه چې برید د چا او کوم هدف لپاره شوی دی. خو د ځایي چارواکو په خبره پاړه یې پلټنې روانې دي. که څه هم تیره شپه له برید وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل ویلي وو چې دغه پیښه د ځمکې پر سر د رامنځته شوې ستونزې له کبله پیښه شوې، خو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دوی له هیچ چا سره ستونزه نه لرله او د کورنۍ غړي بې ګناه وژل شوي دي. د وژل شوو او ټپیانو خپلوان د پیښې په اړه جدي پلټنې او د امبیلینو د نیولو غوښتنه کوي. خو اوس د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه جدي پلټنې کوي او د امبیلینو د نیولو او پیژندلو هڅې روانې دي.
لومړني معلومات موږ ښایي چې دا پیښه د کورنۍ د خپلمنځي اختلافاتو چې د ځمکې پر سر دي د دې له امله رامنځته شوې ده. زموږ کشفې هم د تېرو کلونو په سیمه کې پلټنې کوي تر څو قضیه په دقیق ډول روښانه او هم عاملین ونیسي او د قانون مقابل ته وسپاري.
خو د سیمې خلک وایي که د پیښې اصلي عاملان ونیول شي او د قانون منګولو ته ونه سپارل شي، نو په خبره یې چې دغه لړۍ به نورو سیمو ته هم وغځېږي. دا چې ولې په یوه وخت د یوې کورنۍ اته غړي بېله دی چې له چا سره کومه ستونزه ولري وژل کېږي او عاملان یې هم په تیښته بریالي کېږي، هغه پوښتنه ده چې د ډیرو خلکو په زړونو کې ناځوابه پاتې ده، کومه چې وخت به یې په خپله ځواب کړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د تیری پنجشنبه ورځې راهیسې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په ډول په خوست کې هم د دواخانې او د درملو د شرکتونو نمایندګۍ تړل شوې. اعتصاب کوونکي د حکومت دغه پریکړه ناسمه او د خلکو په زیان بولي چې د هیواد ته ټول واردېدونکي درمل پنځو شرکتونو ته په قرارداد ورکوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په شان خوست کې هم د څلورو ورځو راهیسې د درملتونونو مالکانو او د درملو شرکتونو کاری اعتصاب کړی او خپل دواخانی او د درملو شرکتونه یې تړلی دي. اعتصاب کوونکي وایي حکومت غواړي د هیواد ته د درملو واردول یوازې 500 شرکتونو ته په قرارداد ورکړي چې دا کار نه دوی ته د منلو وړ دی او نه خلکو ته په ګټه دی. د یکشنبه په ورځ د خوست ښار د درمل پلورونکو د اتحادیې مرستیال سلطان افغان ازادۍ راډیو ته وویل د دوی دواخانې او د درملو د شرکتونو نمایندګۍ به تر هغې تړلې وي چې حکومت له خپلې دې پرېکړې تیر شي.
موږ خپل اعتصاب د تېرې پنجشنبې ورځ څخه شروع کړی دی او تر هغه پیر به زموږ اعتصاب جریان لري تر څو چې زموږ هغه حقه حقوق ته رسرسی نه وي شوی. او موږ په خوست کې تقریبا 430 دوخانې او شرکتونه نمایندګۍ لرو چې دا ټول په مطلق ډول باندې هیڅ یوه دوخانه هم نه ده خلاصه شوې.
درمل پلورونکی انجینر حضرت الله ریان وایي 500 شرکتونو ته د درملو د واردولو د قرارداد ورکول په ګټه نه دي ځکه په دې سره درمل انحصاریږي او سالم رقابت له منځه ځي.
په هیڅ ملک داسې قانون نشته چې یوازې 500 شرکتونو ته د انحصار وشي ځکه دا سالم رقابت له منځه وړي او په ضمن کې یو احتقار یا په اصطلاح داسې مالونه به راځي چې په بازار کې ډېر ضرورت وي دوی به احتقار کوي چون دلته سالم رقابت نشته. نو نو وخت د ولسون لپاره په زیان دي او غوښتنم په جدي ډول د دولت څخه دا ده چې زموږ حقوق ته چاغه شهري دي اصولي دي رسیدګي وکړي.
یو بل درمل پلورونکی رشید الله همدرد وایي دلته درمل پلورونکی غواړي چې جوازونه ولري او قانوني فعالیت وکړي خو حکومت یې نه ورکوي.
خو د دوی سروې د طالبانو په وخت کې شوې ده چې هغه وخت کې مثلا د سرکا خرګوټی نه لرلو، سوبرې خرګوټی نه لرلو، پاملې خرګوټی نه لرلو، هلته ولسونه اوسېږي، هلته د دوخانو لپاره ضرورت دی چې سم دوخانه شته. خو زموږ غوښتنه ده چې دغه دوخانه چې دوی سرمایه گذاری کړی ده دوی کار کړی دی د په قانوني ډول خپل کارونه فعالیتونه مخته یوسي.
په افغانستان او خوست کې تل د نورو هیوادونو په پرتله د درملو په کیفیت نیوکې شوي او وایي دلته اکثر دویم لاس او بې کیفیته درمل پلورل کیږي چې پوره اغیز نه لري. د درملو د اتحادیې مشر کپتان دی اندېښنې ته په ځواب کې وایي
کوم هیوادوال موږ چې د لابراتوار په باره کې تشویش لري چې مقصد خوست یا افغانستان ته بې کیفیته دوا راځي، موږ په څو ولایتو کې په مرکز کې لابراتوار لرو، کومه دوا چې راوړو هغلته لابراتوار ته ځي، او کوم سرحدي ولایتونه چې دي پاکه لابراتوار نشته. موږ بار بار د دولت نه خواهش کړی دی چې لابراتوار د جوړ چې دا دوا چیک شي. اپه زموږ تجارتان دې ته هم حاضر شوی دی چې په حقیقت تاسو نه شي کولای موږ په شخصي سرمایه لابراتوار لګو صرف موږ ته اجازه راکړي. خو دوی موږ سره وعده کړی چې دولت یې لګوي، دا د دولت کار دی. نو چې کله دولت راشي باید لابراتوار ولګیږي چې دوا او غذا چې کومه ده باید ټوله چیک شي. نو په دا باره کې باید هیڅوک تشویش ونه لري.
یاد دي وی په خوست ښار کې 430 درملتونونه او د درملو د شرکتونو نمایندګۍ فعالیت لري چې ټولو کاری اعتصاب کړی خو تر اوسه په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې درملتونونه او د درملو د شرکتونو نمایندګۍ په دې اعتصاب کې نه دي شاملې شوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کابل کې د فرانسویانو په روغتون اف ام آی سی کې د یو کامیاب جراحي عملیاتو په نتیجه کې دوه ګونی ماشومان له یو بل جلا شول. دغه عملیات شپږ ساعته روان و. متخصص ډاکټر وایي د دواړو ماشومانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې د فرانسویانو روغتون اف ام آی سی ډاکټران وایي د دوه خبرګونو ماشومانو د بیلولو عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسید. دغه ماشومانو ته تر اوسه نمونه نه دی غوره شوی خو معالج ډاکټران دغه دوی نجونی ای او بی یادوي. یاد عملیات د ډاکټر محمد طارق رحیمی په مشرۍ د یو لس کسیز ټیم پر مټ ترسره شوی چې شپږ ساعته یې دوام کړی. خغلی رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پرمختللو هیوادونو کې هم د ورته پیښو د بریا چانس 25% وي خو په خبرې اوس ماشومان له بشپړې روغتیا برخمن دي او نورماله شوي خوري. دغه دواړه نوي زیږیدلې ماشوم انجونې د نس او د تنې لاندې له یو بل سره نښتې وي او زړه او ځیګری هم یو ځای و چې په عملیاتو کې بیل شوي دي. ډاکټر محمد طارق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ماشومان چې یو بل سره نښلي او مشترک عضو لري اکثرا د دې علتونه واضح نه ده. خو بیا هم ځینې علتونه چې منطقوي او یا فصلي علتونه پکې داخلي بل کېږي.
د دغه ماشومانو پلار له هغه وروسته کابل ته لاړ چې د هرات ډاکټرانو ورته ویلي و چې د لونو ژوند په خطر کې دی. د یادو ماشومان پلار ګلبدین نن ازادي راډیو ته ویل خوشاله دی چې په هیواد کې دننه د لونو عملیات په بریا پای ته رسیدل.
موږ ډیر خوشاله یو چې موږ د ماشومان عملیات په بریا پای ته رسیدل او اړ نه سوچې له هیواد بهر لاړ سو. دا د نیکمرغۍ ځای دی چې دننه په هیواد کې داسې پیاوړي ډاکټران لرو.
د دا ډول خبرګونو زیږیدنې کره شمیرې نشته، خو ډاکټران وایي په کلنی ډول په افغانستان کې یو یا دوه داسې پیښې کیږي. خو د هرات د حوزوي روغتون د ښځو د برخې مسؤلې سعیده سعید ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 1999 کال کې په هرات کې ورته درې نور موارد هم ثبت شوي دي. د یادونې ده چې په 1999 کال کې هم د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې د ورته عملیاتو پر مهال دوه هغه ماشومان جلا شول چې د کولمو په برخه کې سره نښتي وو. په کور دننه دا ډول پیچلی عملیات داسې مهال ترسره کیږي چې لا هم ډېری افغانان د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره له افغانستانه بهر سفر کوي.
په نړۍ کې د کرونا ویروس پیښې له کبله د مړینو شمیر له 3 میلیونه واوښت، خو بلخوا په ټوله نړۍ کې بیا د کووید-19 پر ضد د واکسینو کمپاین له خنډ او ځنډ سره مخ دی. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
تیرونی په متوسط ډول هر ورځ په نړۍ کې تر 2000 زیات له کووید-19 ناروغۍ سره تړلې مړینې ثبت دي چې د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د شنبې تر ورځې په نړۍ کې د کورونا څخه د مړو شوو کسانو ټول شمیر له 3 میلیونه کسانو څخه واړه وو. د نړیوالو ادارو د شمیرو له مخې د کووید-19 د ورځنیو پیښو شمیر لا هم زیاتیږي او دا مهال هر ورځ په نړۍ کې د کورونا شاوخوا 200,000 پیښې ثبتیږي چې ښایي دا وبا لا هم نړۍ کې په ورو کېدو نه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د کووید-19 برخې یوې مشرې ماریا ویلي د هغه وضعیت نه دی چې موږ غوښتل د کرونا وبا د پیل 14 میاشتې وروسته هم پکې واوسو. په برازیل کې دا مهال د کرونا له کبله په ورځني ډول 3000 کسان مري. په وروستیو اونیو کې په نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شوو کسانو نږدې 1/4 برخه د جنوبي امریکا په دې هیواد کې شمیرل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي په برازیل کې د کرونا وضعیت له قهرېدلې دوزخ سره تشبیه کړی دی. د دې هیواد په یو شمیر هدیرو کې د مړو د ښخولو لپاره اوس تشبې هم خلک کار کوي. د کرونا د زورورې څپې سربیره برازیل کې د ساو پاولو په مشرۍ حکومت اعلان کړی چې د اپریل 13 نیټې څخه کاروبارونه او عبادت ځایونه بیرته پرانیزي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا د کرونا ضد واکسینو کمپاین مخکې روان دی او تر اوسه د دې هیواد د وګړو 1/4 برخه بشپړ واکسین شوی دی. خو په تیرو 1.5 ورځو کې په دې هیواد کې د کرونا د نوو پیښو شمیر په زیاتېدو ګڼل شوی. په برتانیا او اسرائیلو کې هم د کووید-19 ضد د واکسینو کمپاین د دې هیوادونو یوې زیاتې برخې وګړو ته رسیدلې. برتانیا د خپل وګړو 80% ته لږ تر لږه د کووید-19 واکسینو یو ستن ورکړي. د هیوا چې د جنوري په پای کې په ورځنی توګه د کرونا له کبله شاوخوا 1200 مړینې ثبتولې، اوس په کې د کرونا سره د تړلو مړینو ورځنی شمیر شاوخوا 150 تر اخته شوی. خو په نړۍ کې زیات شمیر بې وسله وان ځینې بډای هیوادونه لا هم خپل وګړو ته د کرونا پر ضد د واکسینو پر رسولو کې شاته پاتې دي. هندوستان چیرې چې تیره اونۍ په هرو 40 ساعتونو کې 1,30,000 نوې پیښې ثبت دي، اوس د امریکا د متحده ایالاتونو پرتله 3 چنده د کرونا نوې پیښې ثبتوي. په نوې ډیلي کې دا اونۍ په وروستیو ورځو کې ټولبندي لګیدلې وه او ځینو ډاکټرانو خبرداری ورکړی چې په وروستیو کې ډیر ځوانان د کووید-19 په جدي او شدید بڼې اخته کیږي.
دا ژوند رنگونه
تر ته خپل ځان رو پیژنه سنم څه دی وروره؟
زما نوم اکبر.
اکبر جان په څه کاروبار اخته یې؟ څه کاروبار کوي؟
چرګانو کار کوم وروره.
دې چرګانو کاروبار څنګه دی په روژه کې؟
الحمدلله د الله فضل او صد په خیر تیر شي.
په روژه کې خو کاروبار کوي بوزه کې؟
الحمدلله هم بوزه کې خی هم روژه کې خی.
او ډیر په کم یو کې خی؟
ډیر په هم بوزه کې خی.
پاکستان
پاکستان
دی.
قیمتونه خو وروره د دې تقریبا 200 مشته 250 مشته 300 مشته بعضی غټي پوشه 300 مشته 400 ولی
او وطنی چرګان اوس پیدا کیږي جناب خو وطنی چرګان خلکو ډیر خو وطنی چرګان به اختر
ولا وطنی وروره دغه دې پوش پرم دا وړه چرګوډي غټي پوش پلم وطنی وېدا دین ولا
وطنی خو غریچ پډیرانونو باندې ګرځي کنه
دا وړیرانو نه کینه فریدی په بارومونو کې وروره
وړیرانو والا ته پیدا کیږي
وړیرانو والا ته پیدا کیږي هم دا وړیرانو
وطنی اگے مست پیدا کیے
ودنی اگے ہم ددی اگے دا گیا چے پوش پر جی دادی نے
کور دے ودان خرو جماعت
خیر ماشاءاللہ دیو